پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې خبری خبرونه کې مودرته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو پایل به په خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل شو دغه سازمان مرستیال امینی محمد وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چوپه کې صحرایي وژنې خپل سری نیول زندان او زوربل شامل دي په ښکاره غندي هغه ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي شي د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغان نجونو پر وړاندې د خونځیو تړل دوی ته د منلو نه دي په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازی لانا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې وویل نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسوته نه پریښودل کېږي هیڅ اګر مګر نشته متحده عربی امارات د اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو ورنه بولی سفیر لانا زیاته کړه چې لټولنیز ژوند د افغان مرمنو او جنونو محروم مول دا پډګه کوي چې تاوتری خواله چرنګ بڼې خپلوي د متحده عربی اماراتو د لوړپوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي طالبانو دا نړیوالو له فشارونو سره سره د جنونو خوندزي نه دی پریخي خو ژمنی کړی دی چې د پرانیستلو لپاره کار روان دی د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې د او ایراني چارواکو د یو باثباته او سولیز افغانستان لپاره پر خپل ژمنو هڅو ټینګار وکړ محمد صادق تیر شپه په ټویټر کې ایران ته خپل سفر ګټور بللی او ویلي چې له ایراني چارواکو سره د سیمې د امنیت ثبات او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د همکارۍ او د پیاوړتیا په اړه هوکړه ته رسیدلې ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان تیر شپه بعد پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره په کتنه کې اعلان وکړ چې ایران د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو فوقلاده او غونډې تر سراوي ته چمتو دی تیر اکتوبر هم په تهران کې د افغانستان ګاونډیو په دغه هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه او سپین مړۍ وایي په کریمیا کې ایرانیان په مستقیم ډول روسي سره په اوکراین کې د برید لپاره د بی پلوټ الوتکو په کارولو کې ښکېل دي سپین مړۍ د اکتوبر په شلم وویل چې ایراني پرسونل د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا کې مستقیما په ډګر کې ښکېل دي او د روسیې له ځواکونو سره مرسته کوي چې د ایراني جوړو بی پلوټ الوتکو په مرسته په اوکراین باندې بریتونه وکړي د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی خبریالان ته وویل ایران یو نسبتا لږ شمېر ایرانیان کریمیا ته د روزونکو او تخنیکي ملاتړ په توګه استولي او روسان په خپله د ډرون کنټرول په غاړه لري تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سیما بهوس د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د خوځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده په دې اړه چې په دغې نړیوال سازمان کې په دې ناسته کې به د افغان خوځو سره څومره مرسته وشي موږ وړاندې په خپرونه کې په راپور لرو د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو استاد د پنجاب په پوهنتون کې نادرکه شوی دی دا چې ولې وړاندې په خپرونه کې به درته وایو د اورزګان کندهار لاره د کوچنیو موټر لرونکو له لوري تړل شوې ده موټروانان یې زموږ خبریال ته داسې خپل شکایت وړاندې کړی دی
موږ شپږ نفره وړو موږ سره ولس خوشاله دي اوس چې تیل په 200 روپۍ دي دی وایي ته څلور کاسه وي
کنر کې هغه ولسوالۍ ته ورځو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سنگر و
دغه بار دا پلانګرا کړی دی چې څه ده د بره څلور سوه شهیدان ورکړ شوي دي او ډېر بے وزله خلک دي یتیمانان
د اوکراین په مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې موز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانیو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دغه سازمان د ښځو اچ ای وی رئیس سیما بهوز د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت پاړه په پرانیستي بحث کې ویلي چې په افغانستان او یو شمیر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د ښځو سازمانونه د بودیجی له سخت کمښت سره مخ دي. اغلی بهوز ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د ښځو د مدني ټولنه و اویا سلنه مؤسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوي پروګرامونه نه لري. په همدې تړاو هم د اوس موږ سره زموږ همکار خطر پردیس په سټوډیو کې وصل دی او نور جزئیات په وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او دغه سازمان د ښځو اجرایي رئیس سیما بهوس د پنځشنبې په ورځ د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت په اړه په پرانیستي بحث کې ویلي چې په افغانستان او یو شمیر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د ښځو سازمانونه د بودیجی له سخت کمښت سره مخ دي. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د ښځو د مدني ټولنو واویا سلنه مؤسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوي پروګرامونه نه لري. د هغې په خبره د طالبانو لخوا په ښځو او نجونو د سیستماتیکو محدودیتونو لګولو افغان میرمنې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضونو ته مجبور کړي، خو له بلې خوا بیا دوی بیرته د همدغو اعتراضونو غونډو او لاریونونو په بدل کې ځورول شوي دي. د سیما بهوس په وینا ملګري ملتونه په دغو محدودیتونو په وړاندې خپلو محکومیتونو ته په جدي ډول دوام ورکوي. په ورته وخت کې د زن ټایمز مدیر مسؤله زهرا نادر چې هم د دې ناستې ګډونواله و د خپل وینا پر مهال ویلي، طالبان اوس مهال د هغه میرمنو مخه نیسي چې دوی په وړاندې غږ پورته کوي. د هغې په خبره په افغانستان کې هر هغه میرمنه چې د طالبانو په وړاندې غږ پورته کړي هغه د دوی دښمنه ګڼل کیږي. نوموړي د خبرو یو برخه به وورو.
د افغانستان خلک په ځانګړي توګه خځې دا بس ساری، همداشان په نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې هم خځې دا بس ساری. که تاسو په افغانستان کې پاتې راشئ، د ایتوپیا، بارما، سودان او یمن خځې به په دې پوه شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وړاندې خځې سوله او امنیت د یوې تشې وعدې پرته بل هیڅ هم نه ده.
نوموړي له امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر لانا نصیبه هم بیا دغه چاره خوشنونکي ښودلې چې اوس هم افغان جون ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي. هغې ویلي دي،
It has been almost 400 days since girls in Afghanistan.
نګدی څلور خو ورځې کېږي چې په افغانستان کې انجنیر شپږم ټولګي پورته خوانځي او تنشتلې. لغې مدیر رئیس چې دا او دې ته ورته نور محدودیتونه د طالبانو لخوا په میرمنو وضع شوي، دا د عربي متحده اماراتو لپاره د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د میرمنو او انجنیر ژوند ته په کتلو سره دا معلومیږي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي لاندې ژوند کوي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رډیو تنن وویل چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې 50 ظلم شي او دا ټولې څرګندونی پروپاګاندا یاد کړه.
خطر پردیسو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې په اړه مخته جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زید چې د پاکستان د لاهور په پنجاب په هنتون کې د مصری زده کړې کولې، له تیرې اونۍ راهیسې ندرک شوې دي. د کورنۍ غړي وایي د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ له دوی سره وروستۍ اړیکه شوې او له دې وروسته بیا تر ننه یې د مړي او ژوندي درک نشته. د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمېر استادان وایي چې استاد لیس په یاد په هنتون کې د مصری برنامې د دریم سیمستر محصل او په دولتي بورسیه هلته زده کړې کولې. همدا شیبه احمد تکل را سره په استډیو کې دی، د دې خبر نور جزئیات په وړاندې کړي.
مننه. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زای چې د پاکستان د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د ماستری زده کړې کولې، د نوموړي کورنۍ وایي چې نو دای ترایتم شوای دی. د استاد لیس مشر رور قیس عبدالرحیمزی ازادۍ رادیو ته ویل چې نوموړي د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ له دوی سره ورستۍ اړیکه نیولې او له هغه وروسته بیا تر ننه ترایتم دی.
څو ورځې ستوې د تماس وننی و مونږ مېلې سکیری سکتم درس به وای یا به څه مشکلې تماس به ونیسي په تمه ولو تماس ونني و بیا دا دری ورځی مخ کی ما بیا د اغل و سنفیانو سره په تماس وسلم بیا می غوین غختنه کوله ترڅو ال د پانتون کې پولیس ته مراجعه وکي پانتون اداري ته مراجعه وکي اغه هم دا سه وکول می د وتاق چک امنیتی کمرې چک سولې او ټولې اغه اړې چې په غترات للی تورخم ته چکړل ل دین او رسته منګا بیا ترافیکی حادثات کلینیکونه دا ټول جینم چکړل خو د استاد پاره معلومات ونس
د خاغلی عبدالرحیم زی په وینا له دې پیښې وروسته په لاهور کې د استاد لایس ملګري استادان د پولیسو سیمه ایزو ادارو ته عرض شوي دي خو ورته ویل شوي چې دا ستونزه دې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ورور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي دی نه پوهیږي چې آیا استاد لایس په پاکستان کې کومې استخباراتي ادارې ترۍ تم کړی او که د مافیا کومې ډلې تښتولی دی. دی وایي چې استاد له قانوني اړخه هیڅ ډول ستونزه نه درلوده او نه یې د کوم سیاسي ګوند غړیتوب درلود او زیاتوي چې نوموړي یوازې له خپلو زده کړو سره کار درلود. په همدې حال کې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمېر استادان چې نه غواړي په دې راپور کې نومونه خپره شي تاییدوي چې استاد لایس له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې نادرکه شوی دی. دوی وایي موضوع اړوندو ارګانونو او همداراز په پېښور کې له افغان سفارت سره هم شریکه کړې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو خو مسؤلینو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په دې اړه له ژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادولو وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون زیات شمېر استادان په ګاونډي پاکستان کې د ماسترۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار پوهنتون استادان وایي که د طالبانو حکومت د دې ډول مسایلو د بیا تکرار مخه ونه نیسي نو دوی اړ دي چې له دې وروسته په پاکستان کې زده کړې ونه کړي.
احمد تکل وو چې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد د ندرکی کېدو په اړه یې جزئیات راکول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان یوې محکمې امر کړی چې ټولو هغو افغانانو ته دی چې په دغه هیواد کې د کډوالو لامندو پلرونو زیږیدلې دي او د زیږیدو سند ولري پاکستاني تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې د زیږیدلې یو 24 کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی ده او ویلي دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ده چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستلو اجازه ورکوي. په دې اړه نوریاس نوري پاکستان کې د افغانستان له پخوانی سفیر محمد عمر داودی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه څنګه ارزوي.
دا خبره خو تازه ده، نن ما واورېدل ټول اړخونه واضح نه دي چې د کوم تاریخ نه دا تطبیقیږي، په څه شکل باندې تطبیقیږي، کېدای شي وروسته داسې ملاحظات راوځي چې څوک چې قانونان هلته اوسېږي هغوی ته اطلاق کړي، چلته نو وسیږي قانونا هغوی باندې اطلاق نه کوي، یا آیا هغه افغانان چلته تولد شوي او بېرته راغلي افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې هم اطلاق کوي که نه. دا ټول هغه اړخونه دي چې معلوم نه دي، اما په مجموع کې ما چې دفتن دا خبر واورېد ډېر حیران شولم. ما د پاره د حیرانتیا او د تشویش وړ خبره ده. حیرانتیا مې په دې ده چې پاکستان د مهاجرت قانون نه دی امضا کړی او دغه شی نه واقع کېږي پاکستان کې. اوس څنګه دفتن دی او داسې یو تصمیم ونیو هغه په داسې حال کې چې افغانستان د شدید بحران سره مواجه دی او د مغزونو د فرار دی او مشکل سره مواجه دی، په دې وخت کې بیا پاکستان داسې یو تصمیم نیسي دا د تشویش وړ خبره.
بلې داوودزی صاحب، دغه پریکړه په تېره بیا هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي څه پیغام ورکولی شي؟
هغوی دپاره خوشاید بعضو دپاره خوشایند دي چې اطفال فتن دپاره چې اولادونه اوس تبا د پاکستان شي، بیا کېدای شي وروسته بل قانون ورته راوځي چې مور و پلار یې تبا شي. اما زما په فکر دا انفرادي خبره ده، ډېری افغانان داسې دي چې د مجبوریت نه په پاکستان کې اوسېږي او دا شوق به نه لري هرګز چې د پاکستان تابعیت واخلي. نو دا یو متنازع خبره ده او نوې خبره ده. زه فکر کوم عکس العملونه به انفرادي، خو خبر د افغانانو دپاره په دغسې یو حساس وخت کې په مجموع کې ښه خبر نه دی.
که په پاکستان کې زیږیدلي افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکړل شي، د افغانستان د طبیعت موضوع به څنګه کیږي؟
دا خو د دولتونو خبره ده. اوس فعلا موږ هغه سی یو قانونمن دولت هم نه لرو، اما هر څه چې دی په کابل کې چې ناست دی، دا د هغوی پورې اړه لري چې دوی خپل موقف په کې واضح کړي، چاهې د پاکستان سره د دوه طبیعته خبره مني او که یې نه مني. ډېری ملکونه داسې داسې قوانین نه مني، او خصوصا ګاونډي سره، د دوه ګاونډیو تر منځ دغسې شیان ډېر خطرات لري، ډېر مشکلات پېښي. نو د همدغې وجې نه زه تشویش لرم په دې هکله، اما تشویش هغه وخت جدي کېږي چې وضاحت ډېر شي. فعلا زه وضاحت نه لرم، نوی خبر مې واورېد او تعجب مې وکړ.
ستاسو په نظر آیا دغه پرېکړه د افغانستان په ضرر ده که په ګټه؟
یو لوی ضرر خو فرار د مغز او فرار د سرمایې دی. دا چې په دې دېرش څلوېښت کالو کښې خو میلیون هاو افغانان داسې دي چې هلته متولد د پاکستان دي، بیا راغلي افغانستان کې ډېر لوړ تحصیلات یې کړي دي، یا لوی سرمایه دار شوي دي، ښه کاروبار لري، پیسې لري. اوس چې داسې یو چانس ورته نغشي او دوی خوښي دا خبره، نو کېدای شي دا فرار د مغز او فرار د سرمایې تشویق کړي، او کېدای شي د پاکستان یو هدف هم همدغه وي.
نوریاس نوری و چې عمر داودزی سره د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې په اړه چې افغان مهاجرین چې هلته زیږیدلی دي قانوني اسناد ورکوي خبرې کولې. اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین په جنوبي ښار خیرسون کې د اوکراني ځواکونو له پرمختګ وروسته زرګونه مرستندوی روسي ځواکونه دې ښار ته رسېدلی دي. په خیرسون کې چې روسیه په دې وروستیو کې د یو ټول پوښتنې په پایله کې له خپل قلمرو سره الحاق کړی، د اوکراین پوځ ګڼې سیمې له روسیې بېرته نیولې دي. جزئیات په احمد تکل نه واورو.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل چې د 2000 په شاوخوا کې روسي ځواکونه د اوکراین خرسون سیمې ته چې روسیه په موقت ډول لاندې کړې ده رسیدلی دي. په بیان کې راغلی دي چې روسیه غواړي د تماس په کرخه کې خپلې پوځي قطعې پیاوړې کړي، څو هغه سیمې چې د اوکراینی ځواکونو په عملیاتو کې له لاسه ورکړې وې بیرته ونیسي. د بیان له مخې همداراز د خرسون اشغالګرو چارواکو د یوه حکم په اساس له دې سیمې د ځینو مهمو ادارو، روغتیایي کارکوونکو او ښوونکو د ایستلو لپاره تیاری پیل کړی دی. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه د خرسون په ختیځ کې د دنپرو د سیند په اوږدو کې په شا وتنبوي. د راپورونو له مخې روسي سرتیري د سیند په لویدیځه غاړه کې ایسار دي او اکمالاتي لارې د پرې کېدو په حال کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا وویل د اوکراین پوځ په خرسون کې د روسیې پر پوځي مرکزونو 15 حملې کړې، او ښکاري چې دا ښایي د دې ستراتیژیکي سیمې او ښار د آزادولو لپاره د لویو عملیاتو پیل وي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونو په څو سیمو کې له ټانکونو سره د پرمختګ لپاره د اوکراینی ځواکونو د هڅو مخه نیولې ده، خو د جګړې د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. خرسون چې شاوخوا 240,000 نفوس لري د لومړنیو ښاري سیمو له ډلې و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په پیل کې د روسیې لاسته ولوید، او لا هم تر ټولو لوی ښار دی چې روسیې نیولی دی. دا ښار د صنعتي بنسټونو او د دنپرو سیند د مهم بندر له کبله د دواړو خواوو لپاره خورا زیات اهمیت لري. له بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي چې نن سهار د اوکراین په خارکیف او زاپوریژا ښارونو کې د چاودنو غږونه واورېدل شول. د خارکیف ښاروال وویل چې د ښار پر صنعتي ساحه توغندي لګېدلی دي. همداراز د خارکیف سیمه ایز والي وویل چې په دې توغندیو 15 کسان ټپیان شوي دي. د زاپوریژیا د توغندیو او د هغو د احتمالي تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نه دي ترلاسه شوي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د ماډرن ډیپلوماسۍ انټرنیټي خپرونې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک په وروستي رپورټ لیکنه کړې. افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي رپورټ کې چې د سه شنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2020 کال د اګست وروسته مخ په ځوړ روان دی 40% شاتګ کړی، یو نوي نورمال حالت ته د ستنېدو په حال کې دی. نړیوال بانک ویلي په عامه لګښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی، د کورنیو عواید کم شوي، او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره لګښت کم شوی. له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخ کړي دي. ماډرن ډیپلوماسي لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د وګړو له درې برخو دوی د خپلو ورځنیو لګښتونو په پوره کولو کې ستونزه لري، اٹکل دی چې بی وسلی براتلونکي کال هم همداسې په پراخه کچه پاتې وي. خبرونه له نړیوال اقتصاد څخه د افغانستان منځوي کیدل د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره لوی ګواښ بللی او زیاتوي چې د نورو نړۍ سره د افغانستان د بانکي اړیکو پرې کېدو په نړیوالو تادیاتو اغیزې کړي دي چې خصوصي کمپنیو او مرستندوی سازمانونه یې اړ کړي د کورنیو تادیاتو لپاره د نقدو پیسو پر جوبو غیر رسمي نامنظمو او ناروغانه سیستمونو تکیه وکړي. فارین پالیسی بیا له افغانستان څخه په ورستی کال کې د وتلو افغانانو د ژوند د وضعیت په اړه د استرالیایي لیکوالي نیل او دانیل یو شننه خبره کړي. لیکواله په دې لیکنه کې وایي په زرګونو هغه افغانان چې په تیر یو کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له خپل هیواد څخه وتلي تر اوسه هم نه دي ځای پر ځای شوي او ډیر یې په لنډمهاله حکومتي استوګنځیو کې موقتی ځای پر ځای شوي چې ماشومان یې ښوونځیو ته لا تک پاتې دي. لیکوالی په دې رپورت کې همدارنګه ادعا کړې چې یو شمېر افغانان د حکومتي استوګنځایونو څخه د دې لپاره چې د اوکراین له جګړې تښتیدونکو اوکراینیانو ته زیان پیدا شي استل شوي دي. د 2020 کال د اګست په 15مه نیټه پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې د بهرنیو ځواکونو او سازمانونو سره کار کړی وو د طالبانو د ویرې له هیواد څخه ووتل. د فارین پالیسی په دې لیکنه کې ویل شوی چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان له خپل هیواد څخه کډوال شوي.
وس په ختیس کې کونړ ته ورشو. کوړنګل جګړه زپلې دره د ژوند له هر ډول اما سنتیاو به برخې ده. د زیاتره جګړې او بمباریو په وجه دغه ولسوالۍ د مرک پر دره مشهور و، خو اوس یې ځای اوسیدونکو د ژوند تیرولو لپاره سړک، روغتیایي مرکز او نورې سنتیاوې نه لري.
عبدالخالق د کوړنګل درې د لوی کلی اوسیدونکو دی. وای په سیمه کې په زرګونه خلک وسیږي، خو ټول د ژوند لومړنی وسانتیا او بی برخې دي.
موږ دې ساحه کې ډېر سخت مشکل لرو، مخاص کر د مکتب ډېر مشکل لرو، مکتب هم ډېر خراب شوی دی او د کلینیک مشکل لرو، هسپتال نه لري. دا شان دا سړک دی، د سړک مشکل لرو چې سړک موږ دغه اساسي توګه برابر شي، او د مخابراتي د ټلیفون دا مشکل لرو چې باید موږ دلته پایا ولګي. موږ لپاره
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال او له هغه راورسته دې درې ډېر زیانونه لیدلي او داسې کور پکې نشته چې هغې په جګړو، بمباری او توپچی بریدونو کې یو یا دوه کسان له لاسه نه وي ورکړي. حسن خان:
دا کړنګلا کلی دی چې څه ده، د بره 1400 شهیدان ورکړ شوي دي او ډېر بېوزله خلک دي، یتیمانان کونډې او مایمن.
احمد الله راته وویل په تیرو 20 کالو کې کړنګل دره د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې له پامه غورځول شوی و. اوس له طالب چارواکو غواړي چې سړک او نور ټولګټې ودانۍ ورته ورغوي.
تیر نظام کې د کړنګل ته چا پاملرنه نه ده کړې، اوس موږ یې مارنه ده وخت نه ده چې زموږ د دې کړنګل سیمه ته پاملرنه وکړي. سړک په باره کې، کلینیک په باره کې، نور داسې خاص دغه د موبایلونو دا ستنې چې دي د دې په باره کې موږ ټول پیشنهاد لرو چې موږ ته دا کارونه وکړي.
طالب چارواکي هم منی چې کړنګلې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف جګړه کې مهم سنگر وو، او همدا وجه ده چې له سړک او نور اسانتیاو بی برخې پاتې شوې ده. خو دوی به یې ستونزې د حل کولو لپاره خپلو مشرانو ته ورسوي. د کونړ سرپرست والی مولوی احمد طه آزادی رادیو ته ویل:
عام خدماتو ته دلته ډیر اشد ضرورت، سړک ته ضرورت، شپخانه ته ضرورت. ته ان شاء الله دا غوښتنه به دي خلکو مخامخه خپل رئیس الوزرا ته او خپل مشرتابه ته رسو.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی بیا مؤسساتو او ساختماني شرکتونو ته د کړنګل په ګډون د یاد ولایت هر برخې ته د تګ او هلته د کار کولو ډاډ ورکوي.
موږ ټولو مؤسساتو ته ډاډ ورکوو چې د کونړ په ټولو ولسوالیو او درو کې چې دوی د آبادۍ او د خیر او د شګلې کارونه کوي، موږ ورته پوره د امنیت اطمینان ورکوو.
کړنګل د کونړ مرکز اسدآباد لویدیسته د نخترو په ګډون پر ډول ډول شنو ونو پوښل شوي زرغونه دره ده، چې د څوکۍ ولسوالۍ، دیوګل، د نارنګ ولسوالۍ باډیل او د چپې درې ولسوالۍ سره غرنۍ لارې لري. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې یاد دره د څوکۍ او چپې درې ولسوالۍ سره د سړک په وسیله ونښلوي، خو جنګونو یې مخه ونیوه. د یادونی ورده چې په 2008 زیګدیس کال کې نړیوالو ځواکونو په یاد دره کې یو پوځي مرکز جوړ کړ، خو پرې د زیاتو بریدونو له امله په 2009 زیګدیس کال کې د کوړنګل پرېښودو ته اړ شول او له کوړنګل څخه راوتلې له ټول کونړ د وتلو پیل شو.
د کونړ د هغې درې پر مو راپور واوریدل چې د مرګ د درې په نوم مشهوره ده. اوس په پاسویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان کندهار لاره د کوچنیو موټر چلونکو له لوري وتړل شوه. په اروزګان کې هغه کسان چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسېږي نن په ترینکوټ ښار کې د اروزګان کندهار د لارې په تمځای کې راغونډ شوي او اعتراض یې کړی. جزئیات یې په دې راپور کې.
دا د اروزګان او کندهار د لیلارې پر سر موټر چلوونکي دي چې دغلته د ځایي واکمنو طالبانو په وړاندې راپورته سوي او اعتراض یې کړی. دوی ځکه د طالبانو په وړاندې راپورته سوي چې دغلته ځایي طالب مسولینو یې پر وړاندې نوي مقررات وضع کړي دي. چلډلې یو همدا دي چې په یو موټر کې د شپږو مسافرینو پر ځای باید یو موټروان شپږ کسان انتقال کړي، خو موټر چلوونکي وایي چې د شپږو کسانو پر ځای څلور مسافرین انتقالول د دې لپاره ګټه نه کوي، ځکه د دې په خبره چې لاره خرابه ده او تیل څو چنده د پخوا په پرتله قیمته سوي دي. په دې اړه یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ شپږ نفر وړو، موږ سره ولس خوشاله دي، وچ تیل په 200 روپۍ دی، دروای ته څلور کا سویاس تر و لزر په تیرو سوځي 2000 روپۍ پر پرچو دی، دغهونه په لښ پیلم باندې نه رسیږي، او زرجان کا کوچ ته ویل دا غره کوم دی،
لارو ته جوړه ک تخپل معیار ته برابر تخپل مقدار دی، او ته وټاګه چې موټر وان د بم په دغه اندازې پیسې پاتې جوړه ولست باندې اسانځي من ګردای دې مشته وروره دونه کدار کوشش وکړه لاره جوړه ک وروره ترانسپورت مره برابر ک.
په ترینکوټ شار کې د اورزګان او کندهار د موټرو په تمځای کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. دغه مسافر چې زیاته برخه یې ناروغان دي، له دولت غوښتنه کوي چې د یادو موټر چلوونکو ستونزې ورته حل کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دغه لاره په اساسي ډول ورغوي او د موټر چلوونکو ستونزې د هم ورته حل کړي.
مشته چې دغه لارې کار وسی او دغه لار مشته جوړ سي، موږ به ډیره خوشحالي وکړو. د والي صاحب سموم دغه توجه ده، ستاسو سموم دغه ده، او ټول ولس هغه وایي
رب د فاره ده، رب د رضا ده، فاره ده، زموږ سړک ته را جوړ دي کې پیسې شرګاشته باندې وخوړست ولې خلکو جیبوت ورواشه ولې زموږ د ولایت اروزګان ترنکور سړک نه څه جوړ چې اجازه دلته شپخانه ماته جواب راکړی چې وایي چې نه شپخانه ته په نام مټر نه وځي وایي ماته ګټه نه راکړي، دا یو مټر دروازه د قدرت نه لرون چې یو مټر زه دروازه کم زی بوزم شه.
په ورته وخت کې بیا مسولین وایي چې له موټر چلوونکو سره یې ناسته کړې او دا ستونزې ورته حل کړې ده. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د ترانسپورت ریاست رئیس حافظ زلمی وایي چې دا مهال لاره بیرته د مسافرینو پر مخ خلاصه سوې ده او د پخوا په څیر پر یاد لاره خلک په عادي توګه تګ راتګ کوي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ته.
د ازادي راډیو ته نیک خدای او سلامونه پسله سلام از ما دا پیغام ته وړو مقامات پر ورسېږي چې دا د سپین بولدک لاره د بارډر باندې د پاکستان حکومت سره خبرو وکړه. د علمن خلک ورور پر علمن پر تذکرو هم پرېږ دي، او موږ ټول علمن خلکو دوستي او قربان او شناخته خیلګر داله تجدیدا.
زه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ څخه خبرې کوم ورور، دلته د امرستې چې راسته کلمې یو دغه تور واسطه ولسوال تور واسطه ولسوال مې د کلمې ملک تور واسطه ملک مې د کلمې ملا تور واسطه ملا ته چې راسته ملا اخلاقه نو نه پېژم اوره چې د امرستې تاسو وګ خلکو تور کوي او چې هغه مستحق کسان او کې نور کوي مستحق کسان ته او ګرد پر خانانو ویشي بیا سره ویشي ورور درته باندې د مخه وایست چې موږ مرسته وکړو، موږ ته ما وایست چې موږ کومه کو کې دا ما وایست د نړیوالو تاور چې موږ روان دو د لوژم لري.
اورم سلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکون کردون ته سلامونه وایم. دغه مرسته شې دی په سم توګه مینهش کې زیاده متکی او مسول یا مشر یا کومي مشر یا ملک یا میرا او دغه سره لاسلیک دی بس ټول کسان تر کې چې د خپل خوښې مزل یلمن ولایت مرجع ول سوالي د کوم د سیمه صدا معلومات ورکړي.
تاسو خور دلمن د بالان د سیمې صداغه پیغام در پرېږدم. اله کوم چې ما پیغام نشر کی ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د اسلامي امارات چې د مرستې دی به چې دا په شفاف ډول د غسی به بخوار غریب به مرکسي او کدا نسی د دغه پر ځای باندې دا خلک ایسته کې نور د کښېنې پر دغه ځای باندې چې هغه د خدای او د رسول سوه بیریږي د خوار د غریب شراد په ځان نه پسې کوي لکه تېر حکومت چې په ځان پسې کړله شل کلنه حکومت یې ولاړې تخریب سو. نو دوی دې د خوار د غریب شرانه ټولي او بل مې دغه هیله او ارزو ده چې دغه مکتبو کې به یې چا شی راوړه سي هلک نجلۍ ته ونه کتل سي به یې چې هلک نجلۍ دواړو ته ورکول سي نجونو ته شی ورکول کېږي هلکانو ته نه ورکول کېږي. موږ کوچنیان چیغو بغاري موږ مکتبو ته نه ځو نو باره کوچنیان دي ژاړي وایي موږ نه ځو مکتبو ته. نو دغه مې هیله او ارزو ده چې زما پیغامونه نشر کړي.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو په دې برخه کې درته د روغتیا ژوند شتمني پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړه اندېښنه وښودل شوه. د دغې سازمان مرستیال امینی محمد وویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې خپل سري نیول زندان او ځورول شامل دي په ښکاره غندي. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو تړل دوی ته د منلو نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازی لینا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې پرون وویل نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسو ته نه پرېښودل کېږي. هیڅ اګر مګر نشته. متحده عربی امارات دا اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولي. سفیر لانا زیاته کړه چې له ټولنیز ژوند د افغانو میرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څرنګه بڼی خپلوي. د متحده عربی اماراتو د لوړ پوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبانو د نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دی پریښي خو ژمنی کړي دي چې د پرانستلو لپاره کار روان دی. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق ویلي چې تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې د ایراني چارواکو دی او په ثبات او سولې افغانستان لپاره په خپل ژمنو او هڅو ټینګار کړی. محمد صادق تر شپه په ټویټر کې ایران ته خپل سفر ګټور بللی او ویلي دی چې له ایراني چارواکو سره د سیمې د ثبات امنیت او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه هوکړې ته رسیدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان تېره سه شنبه د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق سره په کتنې کې اعلان وکړ چې ایران د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو فوقالعاده غونډې تر سروي ته چمتو دی. تیر اکتوبر هم په تهران کې د افغانستان ګاونډیو په دغه هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. او سپین ماړی وایي په کریمیا کې ایرانیان په مستقیم ډول له روسیې سره په اوکراین کې د برید لپاره د بې پیلوټ الوتکو په کارولو کې ښکېل دي. سپین ماړی د اکتوبر په شلمه وویل چې ایراني پرسونل د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا کې مستقیما په ډګر کې ښکېل دي او د روسیې له ځواکونو سره مرستې کوي چې د ایراني جوړو بې پیلوټ الوتکو په مرسته په اوکراین باندې بریدونه وکړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی خبریالان ته وویل ایران یو نسبتا لږ شمېر ایرانیان کریمیا ته د روزونکو او تخنیکي ملاتړ په توګه استولي او روسان په خپله د ډرون کنټرول په غاړه لري.
یا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او سلامتی په هیله ز عصمت ساروان يم د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د خبرونه وړاندې کوم. د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1915 میلادي کال د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو لوري ونومول شو. انسانان له ډیرو پخوانیو زمانو خوړو ته پام لري. هڅه کوي چې خوندور او ګټور خواړه ولري. د دې ورځې معنا یوازې دانه ده چې د بیلابیلو او خوندور خوړو په اړه خبرې وشي او پام ورته واړول شي، بلکې اصلي هدف یې دا دی چې د هغو خلکو په اړه عام پوهاوی زیات شي چې راز راز او خوندور خواړه نه ورسیږي او حتی په نس نه مړی شي. همدا اوس په نړۍ کې میلیونونه انسانان شته چې له لوږې سره مخامخ دي، چې د هغوی لوی اکثریت زموږ په خپل هیواد افغانستان کې اوسي. د خوړو نړیواله ورځ دا فرصت هم برابروي چې د صحي او ګټورو خوړو په اړه د خلکو معلومات زیات شي. په وروستیو لسیزو کې په شتمنو هیوادونو کې چې خلکو ته هر راز خواړه په لاس ورځي، دې برخې ته چې کوم خواړه بدن ته ګټور دي توجه زیاته شوې ده. له شمرغه ډیر ګټور خواړه تر غیر صحی هغو ارزانه دی او ډیرو خلکو ته په لاس ورتلی شي. د ملګرو ملتو او نورو نړیوالو مؤسسو د راپورونو له مخې د افغانستان نیمایي نفوس له لوږې سره مخامخ دی. میلیونونه ماشومان مو له خوارځواکۍ کړیږي. په داسې حال کې چې په یوه هیواد یا سیمه کې پوره خواړه نه موندل کیږي، باید څه وکړو چې په کمو خوړو د بدن اړتیاوې پوره کړو او ځان او نور له هغو ناروغیو وساتو چې د بدن د کمزوره کیدو په نتیجه کې پیدا کیږي؟ زموږ مېلمانه دی د عام روغتیا وزارت د تغذیه د برخې رئیس ډاکټر محمد وزیر حامد او همدارس داخله متخصص ډاکټر فریدون زدران. لمړی د عام روغتیا وزارت د تغذیه د برخې رئیس ډاکټر صاحب محمد وزیر حامد، په دې کې شک نشته چې ډېر افغان ماشومان له سوې تغذیه یا خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، تاسو د خپل تجربې په اساس زموږ اوریدونکو ته ووایاست دا ډول ماشومان ډیر دي؟
مننه سروان صاحب محترم. په افغانستان کې موږ تاسو ټول په جریان کې یو، د هېواد اوسیدونکي یو. نو له تیر شل کال یا څلوېښت کاله د ناخوالې یو سبب د ټولو بدبختۍ هم دا ده، اقتصادي حالت ښه نه ده او اقتصادي حالت ښه نه وي، مستقیما په خوړو په تغذیه باندې تاثیر لري. نو دا د دې باعث ګرځي چې ماشومان خصوصا ماشومان اسې په زیره قشر ده او میندې دا ژر متاثره شي او سوی تغذیه شي. افغانستان کې سوی تغذیه شته او موږ تقریبا اره میاشت کې په خوا خو چې کومې سرویګانې شوي سوی تغذیه ارقام نه لکه تر یو میلیون پورې ښودل شوي اټکل دا و. خو الحمدلله اوس موږ دا واقعیت ګورو، سوی تغذیه تداوي پروګرامونه هم پراخ کړي دي. نو تقریبا 15,000 ماشومان په یو میاشت کې تر 15,000 پورې موږ داخل پروګرام ته شاملو د سوی تغذیه تداوي پروګرام ته. او تقریبا د افغانستان په ټولو کلینیکونو کې سیار صحي ټیمونه دي او که ثابت صحي مراکز دي، په دې کې د سوی تغذیه تداوي پروګرامونه عملا جریان لري او د خو په نسبت باندې ډېر پراخ شوي دي. یعنې موږ په تیر کې تقریبا 1400 د شدید خوارځواکۍ تداوي سایټونه لرل په مربوطه مراکزو کې، صحي مراکزو کې. اوس تقریبا دا 2600 مراکزو ته زیات شوي دي. همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې روغتیایي موبایل ټیمونه لرو، په هغو کې هم دا خدمات په لرې پرتو سیمو کې عرضه کیږي، د نورو خدمات تر څنګ. ورسره هغه ځایونو کې چې هلته دي سوی تغذیه د داخلي بستر پروګرامونو ضرورت و، لکه په کابل ښار کې پخوا درې څلورو ژبخانو کې دا پروګرام روان و، اوس الحمدلله په 15 ژبخانو کې سوی تغذیه د داخلي بستر تداوي پروګرام روان ده.
ډاکټر صاحب زاتران، یونیسف هم وایي چې د تیر کال په پرتله د افغان ماشومانو خوارځواکي دوه چنده شوې ده. د دې لپاره چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته نشي، صحیح ده چې اقتصادي وضعیت خراب دی، خو والدینو ته څه پکار دي چې خپل ماشومان خوارځواکۍ اخته نشي؟
تاسو هم ډېر ښه موضوع انتخاب کړئ. په دغه خاطر په افغانستان کې دغه موضوع او د زموږ تاسو په سوی تغذیه او مالنوتریشن ډېر ماشومان په دا باندې مطاب دی، او خصوصا زیات ماشومان او زیاتره په اگر 30% په ماشومانو کې زیات په غټانو کې ده شته. خو په خپل موږ باید مالنوتریشن یا سوی تغذیه باید یو تعریف ولرو چې څه شي دی. مثلا سره کوم مانځه د سوی تغذیه او مالنوتریشن په خپل هغه عامل دی چې کمبود دی، اما هغه مواد یا مثلا اما هغه ویتامینونه یا اما هغه مواد غذایی یا خواړه یا ویتامینونه یا کالوری مناسب وجود ته نرازي، یو شخص یا یو سړی په سوی تغذیه باندې دچاری یا گرفتاری دی. د دغه سوی تغذیه که مثلا مونږ بعضی حالتونه دی چې زیاتره هغه خلک چې زیات هغه کمبود هماغه خواړه یا هماغه غذا کم اصلي یا زیات پرخوریم کوي دوی سوی تغذی باندې دوچاریږي.
ډاکټر صاحب حامد، ډاکټر صاحب ځدران وویل چې مثلا کوم مواد باید انسان ترلاسه کړي چې په سوی تغذیه اخته نشي، دوی د ویټامینونو مثلا یادونه وکړه. تاسو که په ډیره ساده ژبه اوریدونکو ته وایست چې کوم ډول خواړه وکي، البته زموږ په وطن کې هر څوک هر ډول خواړه نشي کولای، لیکن ویل کېږي چې ځینې ډیر ارزانه خواړه شته چې انسان کولای شي د بدن ټولې اړتیاوې پې پوره کړي. په داسې شانو کې یو هم مثلا پالک دی چې کېدای شي په لارو په پټیو کې هر ځای په خپل په طبیعي ډول شنه شي او یو څوک وړیا هم ترلاسه کړی شي. که په دې شکل سره دوی ته وایستو هغه خلک چې له دا ډول مشکلاتو سره مخامخ دي او ګوندي ورسره کومک وشي.
دوه یا درې همدا مشکلات دي په افغانستان کې. خوراکي مشکلات ډېر زیات دي، خو هغه دي چې ګیرا په اصل ولده یو هدا خوراکي ده چې د پروتین او د کمخ لامل رامسته کیږي، او بل دی وړو غذایی موادو د کمخ لامل رامسته کیدونکې سوی تغذیه ده، لکه کم خونی یا دی ویتامین ڈی کم بود. نو الحمدللہ افغانستان کی رکسنگ تاسی مخی ہوئے دی من دیر طبعی منابع لرو چی دی طولانی دی خلقو دی وادوالو دی فکر سیو دی دین استفادہ ہو کی ها دا خورزوکی دی پروٹینو دی کم بود لعمل را منسکی دن کی توی تغذی دی دی وقائی آسان لارا دارا سی دی پروٹین لرون کی غذائی مواد اس کا استفادہ ہو سی. پروٹین لرون کی غذائی مواد لکا لبانیات سو هغه شوی غوخه شو او همدارنګ لوبیا دال نخود دا غذایی توکي دي. ان شاء الله په ونسان کې کوم فکر وکړو یا زش مره بلتیا لرم، نو خامخا په یو کور کې دغه غذایی توکو نه یو یو پیدا کی، نو که یو پیدا سی بل ته ضرورت نشته، بل فکر باید ونه شي او یا دا احساس دی کمتری باید چو کنه چیز دیگه خانه لرم ممکن زب شیط غزی بانی اختصم یا شدی و مسیح و نلرم کاغی ولری او یا لوبیا نخود دا دی دورت دا دال دا ولری هم انشالله دا دی دی پروتین و کم ضرورت سی دا غرف اکا ولیسی. بعد وقت طرف اولیتان که دی خلق و رواجون علی غلط دی، مثلا پا کلی کور که من گورو سی خلق مسی خرسی و بالاخره ورو برپی اخلی یا هگی خرسوی دی دورتا براسی هر کسی آقای و مکمل غذا ده ده روشونه باید لمن دلات سی خلق باید ریو پیگی سی دیدی غذایی ارزشت نسبتاً وره یا دودهی و سر وریزو تا دیر زیاد ده یا بوری تا نو کما شما نو تمنگ لده و خوالو نورکو انشالله نیسوی تغازی کچه با پاو قلاده را چیتر سی و ده انشالله پا نه وادوان لما غذاوری تقریبا فاکسرت کورونو که من داله رو دا غذایی مواد او بل دی مایکرو نیوټرینټ یا دی وړو غذایی مواد او دی کمبود لامل چې کومه رامنځته کیدون کې سوی تغذی ده، لکه کم خونی سواله لکه مخکې ستاسو ویل پالک په دې کې په کافي اندازه اوس بنه موجوده ده. همداسې په افغانستان کې اوس که زه ووایم په همسایه ملکونو کې داسې مڼې نه لرو مونږ، دلته ستا الحمدلله پیدا کېږي. یعنی خلک په اطراف کې باغونه هم لري، ټول به نه لري، ممکن ډېر خلک یې هم لري. هغه خلکو ته دا خبره یا په مجموع کې د پوهاوي لپاره دا خبره کوم چې دومره باید استفاده وشي.
ډېر وارې زموږ خلک په درملو باندې دومره پیسې لګوي چې په خوړو یې نه لګوي. ډاکټر صاحب ځدران، د خلکو عادتونه عجیب دي، هغه شی چې ډېر پیدا کېږي پرېمانه وي که څه هم ډېره ګټه ولري اغه نه خوري. مثلا شاید په ډیرو ځایونو کې توت په خپل وخت کې همداسې وړیا پیدا شي په کوڅو کې او په هر ځای کې ونیوي، خو هغه به نه خوري. لیکن هغه میوه چې په بهر ناراضي او په قیمت یې لوړي هغه ته بېزړه کېږي، هغه پیسې به په هغه لګوي. یا لکه مخکې چې مې د پالکو یادونه وکړه، د دې دلیل څه دی چې خلک هغه شی غواړي چې کم پیدا کېږي؟ فکر نه کوي چې پکار ده چې خلک خپل عادتونه بدل کړي، لکه په نور دنیا کې یوازې د خوند لپاره سړی باید خوراک ونه کی، بلکې د خپل صحت لپاره باید خوراک وکړي.
وو بلې، دا خبره خو سمه ده. وګوره د موږ تاسو خلک مثلا کله چې تاسو د اشاره وکړو، وګوره بعض د موږ مثلا په افغانستان کې مکمل که در نگاه نه وګور کده میوجات نه وګور خصوصا د مون سبزیجات وګوره نظر په هغه به هوا د مون ان شاء الله الحمدلله هر شی لري د دوی ما عادتونه دی چې فکر کوي چې یو شی د خارج نه راځي هغه به تاسو خارج کې تاسو وګورئ چې مر بخي کم دی تقریبا امکان لري شپږ میاشتې یا درې میاشتې تقریبا د شپږ میاشتو نه زیات لس میاشتې هلته ژمی وي مر بخي دا هر شی چې مر ته ضرورت لري که انسان دی مثلا ټول د حبوبات و مثلا حیوانات ټول شي د مځکې په مسله ټول مار ته ضرورت لري هغوی کمبود دی ویتنه امکان داره په دغه د میوجاتو د خارج نه راځي مثلا بعض خواړه د خصوصا تاسو وګورئ د موږ تاسو خلک همدغه څومره ضرر لري دغه نوشاباب یا مثلا گازات نوشاباب څه زیاتره که د موږ استفاده کوو تکلیف د معدې پیدا کوي د موږ اشتها امکان لري خاصي او هغه خواړه چې موږ اخلو هغه تعادل د وجود د بین لوړ شي که دا په دغه حالت کې چې د بین لوړ په دغه صورت کې امکان لري یو مریض بیشتیا مثلا او پخپل هغه خواړه تخلی هغه د بین لار چې په دا باندې عادت دی مون کوشش وګوره اول د مونږ د وطن الحمدلله څخه مار لري وی میواجات پخپل په وګوره په مڼه کې وسپنه هم په پالا کې همدغه سه په نور خواړه کې وس په غوښه کې مثلا په حبوباتو بیا او د شان کې خپل دغه شنه پاڼې چې ټول څه لري د ټول د کمخونی لپاره زیاتره وخت دا خلک موږ متاسو وګوره سوی ته غذی ته مجبور یو علت انیمیا دی چې دوی انیمیا ته ځي یا کمخونی ته که مونږ په نظام د همدغه سبزیجات نه استفاده کړو میوجات په میوجات کې کل مثلا کالوري شته ګلوکوز شته میوجات مثلا په لبنیات کې په شیدو کې که د 2% د کالوري زیاد دی مثلا په غوښه کې مثلا 2% زیاد دی مونږ که منظم ډول باندې سبزیجات میوجات استفاده کوو یا خواړه چې د بهر نه راځي د مونږ د وطن سره ډېر مځکه او آسمان فرق لري چې مونږ کوشش وکړو چې هغوی خو د مونږ تاسو خلک یو عادت دی چې د عادت د تاسو دی چې دا فکر کوي چې د خارج نه راځي دا بهترین شی دی نور د مونږ د وطن هېڅ شی نه دی په دا کې باید دوی د خپل عادت ته تغییر ورکړي هغه څه که دوی منظم غذا خوري خواړه ته ضرورت دی دا نهشته چې مثلا یو څوک تاسو وګورئ چې یو شی مثلا ګټه نه لري یا داسې خواړه وي چې خام وي هغه دوی وګوره په اونۍ کې یا په هفته کې هغه طولانی ډول خوري نه د مونږ وجود په منظم ډول باندې پروتین ته ویټامین ته مثلا په خپله اوبو ته ټول ته ضرورت لري چې باید دا واخلو هر په خپله هر مثلا مونږ ویټامین اخلو پروتین رو په خپله مشخصه وظیفه لري چې دوی په وجود کې یا مثلا د وجود هغه انرژي وجود ته ورکړي بله د وجود په ترمیم کې رول لري بله په حافظه کې رول لري که دا مونږ کمبود اخلو امکان لري بېلې د نه څه سوی تغذي تاسو ولوګورئ هغه کله څه سوی تغذي ته یو مریض ځي یا څوک په سوی تغذي یا منتشان باندې مساویږي هغه تعادل څه د ده په وجود کې دی اغه تعادل د بینه دي
ډاکټر صاحب حامد تاسو مهرباني وکړئ لومړنۍ اوریدونکو مو خپلواک صاحب د دې فرزند یو مثال ورکو چې غوښه به یو چا باندې کړی وي ورسره نخوت هم یعنی یو ډول خواړه چې یو ډول خصوصیات لري یعنی دواړه پروتین لري دا څنګه دی یو څه ډول خواړه باید خلک سره وویشي
مننه سروان سي محترم لومړی خدای ویټامین ډي موضوع باره کې راځم ویټامین ډي عمده منابع دي مرده خو خمن منبع دي ویټامین ډي تولید په بدن کې نور وړې منابع هم لري خو هغه خلک مرته ډیر کې خصوصا د سهار او مازیګر مرته د گرمی یا د هغه مرچ د مر وړانګې عمودي لګېږي دا نو د انسان د وجود لپاره ضرر لري ممکن پوستکی د تاوان ورسیږي او ممکن په مختلفو امراضو اخته شي نو خبره داده چې یا د سهار لخوا نه یا د مازدیګر لخوا نه هغه مرچ نسبتا ضعیف وي غته کښېني نو که چیرې لس سانتي متره مربع پوستکی لمر ته موازی کړي 15 دقیقو لپاره نو د دې د یوې نیمې ورځې لپاره ویټامین ډي څه کم دوز لپاره ویټامین ډي تامینېږي او کم داسې پوستکی اندازه زیاته وي په هماغه اندازه ویټامین ډي زیات تولیدېږي او که وخت زیات وي په هماغه اندازه نور هم زیاته تولیدېږي نو کوشش دا وشي هغه ساحې چې زیاتې لمر ته نه وي مواجه مثلا لاسونو ارخونه دي دا اکثریت مرته ډیر مواجی یا خیس ولی نو هغه ځایونه چې مرته ډیر نه مواجی
هغه ویټامین دی تولید کچې ډیره لوړه ده نو هغه ځینه باید مرته مولي شي او د سیم باید ونه شي مو تاسو خو سپېږو چې د زمکه هغه وزن طبقه ډیره زیاته متاثره ده دي شینکوري زغازونو لامل نو مختلف موزري وړاندې زمکه ترازی
دوی ول شي ډیر خلک دې ته توجه نه کوي چې هم زمانه هم نخود و غوخه یو ځای خوري بهتره ده چې دای وای چې
دا ډیره مهمه موضوع ده.
بله
دا ډیره مهمه موضوع ده. مونږ په وړاندې نو چې یا دنیا په نورو خلکو کې ممکن هم دا شي وسی خو په افغانستان کې چې مونږ ګورو اکثریت یو نه وخت غذا نه استفاده کوي. مثلا چې ته ورور څخه خبره وکړه وخه په خړی لوبیا نخود ورسره چولې نو همدارنګ کوری دی په خړی وی الوغان کچالو ورسره مکس کړی وی دی ورسره هی له ډوډۍ سره خوري نو دا پریکټیشنر ټول غلط پریکټیشنر دی غلط پریویشنر دی د باید لمنځه لاړ. مثلا ډوډۍ ورېږي او کچالو دا یو همدا غذایی منبع ده چې کاربوهایډریټ څخه عبارت ده یا قندی مواد څخه نو دې بجې باید یو بل څه ورسره یو ځای چې هغه غذایی ضرورتونه پوره شي.
ډاکټر صاحب زادران اڅګزی صاحب د خوارځواکۍ په اړه خبره کوله وای یوازې ماشومان لویان مهم په خوارځواکۍ اخته دي. دوی د سړسکو نینو یادونه وکړه چې وای اکثره ماشومان او بې وسله خلک هم دا خوري او ورسره بیلابیل ناروغي او مشکلات ورته پیدا شوې دي. که تاسو په دې خبري وکړئ چې د ماشومان په منځ کې د خوارځواکۍ نخې شي دي او په لویانو کې یو خو دا ده چې هغه ورستۍ مرحله ته انسان ورسیږي چې ټول ته معلومي شي، لیکن په ابتدایي نخې څه دي د دې لپاره چې مخکې تر دې چې یو څوک مجبور شي چې ډاکټر ته لاړ شي او دوا وکړي په هغه اول کې مخ ونیسي؟
تاسو ګورئ اصل څنګه مخکمه پیدا کې اشاره وشو چې د ډاکټر څنګه یز کوم یو منظم تقسیم اوقات لري او که څنګه وقاړه وجود ته په غټونه دی لویان دی صحیح دی. په افغانستان کې دا مسله شته چې ټول خلک له پختاتی او فقر او بیچارهګي باندې ژوندګي کوي او دوی هغه کم بوت دی هم دغه په خپل تاسو وګورئ مثلا کوچوال دی او بل ډول غلط دی مثلا که دلته خواړه نه رسیږي او چاته نه بعض په افغانستان کې دی چې په بعض منطقو کې امکان لري چې استاد وګوري مخکې په چې مثلا په غزنی کې وو علمان کو همدغه کمبود دی او په مثلا که صحیح وبنو زیات خلک په همدغه مثلا په بعض امراض باندې مختلف باشه. اوس دا ډیر مهمه ده چې چیرته مثلا هغه قاطی او خواري او نیستي او دا وي اکثر خلک یو غذا یا خواړه نه استفاده کوي. څو پدای کې زمون کې په تاسو تاسو وګورئ کوم مثلا یو درست تقسیم اوقات کنن غوخه په خو سبات لوبیا په خو غوخه او لوبیا په خو په پروتین دی مثلا کال ته نشایست ورېږي غوخه سره مون کوشش وکړو تقسیم اوقات هم د مونږ د اقتصاد د ضربه د اقتصادي متنروري او په زمون کې د مونږ وجود سره مثلا ضرورت لري ویتامینو ته که غاړ دی که وړه دی مثلا اغه تقریبا د شپږ میاشتو تر دوه کلن پورې یا د پنځه کلن یا زیات داخل ماشومان حتی هغه مایندې چې په خپل باردار وي مثلا پرګنانت وي که دوی که خواړه نه خوري په هغه زمان د حمل کې او امکان لري په خپل سوی تغذی باندې د چا شي ماشوم چې په خېټه کې دی که پیدا شي سوی تغذی باندې د چا شي که په دا کې باید موږ کوشش وکړو چې هغه منظوره که مثلا دوی خوري اما غراز له موږ وخت ته زمون خرو هغه تعادل د وجود نه لاس پدې کې کم خونی مان تر دي کسالات دی وزن د لاس نه ورکړي مثلا سم کالری امراض په خپل تنفسي د زړه عملدار شي ورته پیدا شي خو سړی بیل دنه ډیر ډنګر دی مثلا او یا وزن لاس نه ورکړي او په خپل کالری کم بود دی حتی کم بود دی مخکې موږ اشاره کوته کم بود دی وګړه دی ویتامین ای شو حتی مریض تشکوري ورزي کم بود دی ویتامین دی شو تاسو ګورئ بعض خلک چې موږ دلته راځي د سدایو کې ژوند کوي چې دوی هغه کور مار نه لري مثلا دلته په غرونه کې د یو زیاتره خلک ته یو طرف د غرو کې دی هلته فیصدي د مار ډیر کم دی. موږ کوشش وکړو په ورځ کې لاس د کې شل د کې مار ټول کم بوتي ویټامین دی او درد د عضلاتي چې مثلا د چاپ خو خوږي یا مثلا وایي چې مثلا زه په حاله یم کسالات یم او زه درد لرم بندونه د ما درد کوي امکان لري دا بعض امراض نه وي که موږ د دانه تاریخچه واخلو تاسو چې ژوند کوي امکان لري یو
دوی مناسب خواړه څنګه منظم خواړه ویتامین دی پروتین دی مثلا کاربوهایدرات دی شحمیات دی لبنیات دی حبوبات دی دوی په منظم ډول یو دانه استفاده کوي او په زمن کې د دوی کور دسه ځای کې دی څنګه مار نه لري
خاکسار صاحب ویل چې تیار خواړه راځي فکر کوم چې کان صرف ته اشاره و وای دا څنګه دی
مننه سروان سي محترم کانسروا په انساني ټولنو کې یو ضرورت ده او متاسفانه په انسان کې خلک د پیشن په توګه استفاده کوي هغه شی چې په قطوی کې راځي هغه نوشابه چې په بستهبندي شوي نسبتا طبیعي شیانو ته دې ته ارزښت ورکوي د امور په شکل دي نه استفاده کوي دا ډېر ما په نظر باندې یو بدبختي ده وي باید خلکو دغه رویش تغیر شي نو کانسروا که موږ تاریخچه وګورو انسانان په یو موسم کې غذا لاسرسی لري بلکې نه لري دې لپاره کانسروا رامنځته شوي دي په دنیا په یو برخه کې یو شی تولیدیږي بلې برخې ته څنګه ورسول شي نو کانسروا کچېری طبیعي شی پیدا کیږي نو کانسروا ته باید اولویت ورنکړل شي او دا کچې خپل کانسروا وي خپل مضر مواد لري چې دغه دي زای کېدونه مخنیوي کې او بیا د انسان معده او مجموع کې ټول صحت ته مضر وي نو کانسروا په مجموع کې یو ښه انتخاب نه ده باید څوک ډېر ارزښت ورنکړي او ډېر استفاده نه کړي
لکه څنګه چې تاسو ویل دي مجبوریت له مخې اکثره خلک خوري خو یو بل شته هم باید ډېر سړی پام وکړي چې یو خډیر وای ونه خوري دا مش اوریدلې دي او بل دا وای چې دا تاریخ ډېر زیات مهمه ده نه پېژم چې تاریخ ته څومره دقت کیږي کله خپل وخت د وخت پیټیر شي تاریخ تیر شي بیا نو په زهروم بدلی دی شي کسنګ
بالکل نو تاریخ ډېر مهم ده متأسفانه په افغانستان کې اکثر خلک دې تاریخ او نشان نه ګوري دي تولیداتو که یو مثال ورنه کوم جاپان یو 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 هیواد د سیالتا دواندار بارانونه کې یو موسم دي ته مساعد نه سیالتا دي سبزی یا د میوجاتو لپاره زمينه برابر وي چې دا وکړل سينو البته نو خلک مجبور او مکلف دي چې دنیا نور برخه کنسرواوي راوړي او د استفاده کې اویا تازه سبزیجات او میوجات نو البته استفاده کول نو ډېر لوړ قیمت تمامي نو ارسو کې نسی کولای نو ضرورت د سیالته خلک په دې ډول باندې خپل غذایی ضرورتونه رفقي افغانستان کې سوق د سی کار کې سیالته تازه رومیانو سربانجان پیدا کی یو د یوروب نه استفاده کی دا باید جدا مخنیوي وسی او خلک به جدي ونی
بله ډاکټر صاحب زادران دوه اوریدونکو د قد او د وزن په ارتباط خبري وکړه لمړني چې له تهران زنګ وهلیو دی ویل چې 130 سانتی متر قد لري او دیش کلنده او شپیت کیلو وزن لري او د دوم به کمیرو در پیاد به کمربانی څورت وایست
دا دوه کسور لک د دوی سوالونه مشابه و غیو د ایران نه او یو فکر کوم د افغانستان
نه
پورا بادي ماکن دی او د ایران تهران او یو صدې په خپل همدغه بادي ماکن دی چې دغه صدې قد سم دی مثلا په خپل کوم د فرمول دی همدغه نظر نه وګورو د دوی یو سل او اتیا قد دی صحیح دی قد نورمال دی یو سل او د دبلم صدې قد نورمال دی د دوی وزن کم دی د دوی وزن باید په دغه قد کې د اویانه تر اتیا پورې وي د اویا تر اتیا پورې د دوی وزن کم دی اوس د دوی وجود کې امکان لري کوم یا ابزوربیشن یا جذب دوی صورت نمیسی یا مثلا دوی مونږ مخکې اشاره وکړه هغه بعد خواړه مثلا کوس د خارج نرودی مثلا کول ته دوی استفاده کوي کانسر دی کانسر وګوره هغه کانسر د مایت مونږ مثال ورکړه وګوره یو ګم کالری څومره وخت تیر شوی که تازه مونږ کوشش کوو چې تازه خواړه تازه سبزیجات تازه مایع تر شي استفاده کو او دا د کمبود وزن کې اوس ګم کالری زړه تکلیف د میډې به ولري تخریب د زخم د میډې لوي یا اشتهای خر خراب دی یا
د زین وای چې د زین خلک چې نه چاغي شي یا زیات چاغي شي د دې تروید غدي سره په ارتباط لري او کنه
او ورته د تایروید غدات دی هغه دوه مرزه دی تایروید څه هغه یو هایپر تایروډیزم دی یو هایپو تایروډیزم دی هایپو څه دی داخلي دی هایپر بیرونی دی په هغه خلک چې هایپر تایروډیزم دی دوی وزن نکي علت چی شه دی چې دوی پرخوري کوي صحیح دی دام تاثیر لري دا غ فعالیت مثلا کله چې فعالیت وګره د غدې زیاتی یا کمی کې دم په وزن باندې ډیر رول لري چې دوی د وزن مثلا یو د وزن یو اشتهای خرابېږي هایپر تایرو یو هایپو تایرویدیزم چې دې دی دوی خواړه یا اشتهای زیات دی وزن نیتی په دغه حالت کې بعض اراض علایم دل او بیل دا مثلا دم شته او په خپل هم کال تکلیف د میډې ولې انیمیا کوي او خلک دې وینه کم دی
وګوره وینې کم دی په مرور د زمان باندې امکان لري سوی په خپله سوی ته غزې ته لاړ شي، وزن کم شي او بعض اعراض علائم نور په وجود کې پیدا شي. دوی کوشش وکړي هغه خپل وزن تقریبا د خو کبیل دانه کوم مرض نه لري، باید یو اگر ته دوی خودمون په وطن کې صدې د خلک دغه واسه قدرت نه لري چې هر شپه میشتې بعد خپل یو ټست وکړي، اقلا په کال کې یو ورو کې چې مثلا علاج د معلوم شي چې دا چیشته وزن نه کې او تشخیص شي، او په زمن کې وزن د خپل د اتیانه تر او یو به کې تر اتیا په یو رسې زیاده نارمل دی.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب فریدون زادران، همدارس د امی روغتیا وزارت د تغذیه د برخې رئیس ډاکټر صاحب محمد وزیر حامد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.